السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي وخت ما خام شپک بجې شوې. زه اکرام الله اکرام په روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې هرکلی کوم. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله نن د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته رسمي نوم لیکنه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي دي. دا او یو شمېر نور مهم کورني مسایل مو په دې نیم ساعته خبری مجله کې راټول کړي. خو پایل د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو کوو. نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر او اجرایه رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د مالی په شمال کې د ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر او اجرائی رئیس د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په توګه خپل نومونه ثبت کړل. ولسمشر اشرف غنی امرالله صالح د لومړي او سرور دانش د دوهم مرستیال په توګه غوره کړی دی. ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې انتخاباتي ټیم یې دولت جوړونکی ټیم دی، ځکه د ده په وینا یوازې یو قوي دولت کولی شي چې موجوده بحرانونه له منځه یوسي.
ټیم ما ټیم دولتساز است، زیرا به نظر ما تنها یک دولت قوی می تواند که بحران‌های موجود را از میان برد.
ترغنی مخکې د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړل. عبدالله عنایت الله بابر فرهمن لومړی مرستیال او اسدالله سعادتی دوهم مرستیال غوره کړی دی. عبدالله وویل په انتخاباتي ټیم کې د اجرایی ریاست څوکۍ سره له دوو مرستیالانو په پام کې نیولې ده. نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی د سرطان په 9 وشي د کاندیدانو د نوملیکنې وروستۍ ورځ وه. تر اوسه شاوخوا 14 کسانو د ولسمشرۍ د انتخاباتو پرزانونه کاندید کړی دی. د لوګر دی والی د موټرو پر کاروان په وسلوال برید کې نږدې 13 کسانو ته مرګ ژوب لاوخت. د لوګر دی والی محمد انور اسحقزی د موټرو پر کاروان د غبرید نن سهار شاوخوا 10 بجې د محمد اغې ولسوالۍ د سفید څنګ په سیمه کې شوې دی. د لوګر والی محمد انور اسحقزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې د ته زیان نه دی رسیدلی، خو یو شمېر ساتونکو ته مرګ ژوب لاوخت ده.
لوګر خبر پرلار باندې زموږ پر کتار باندې انتحاري موټر بوم وسو. لله الحمد رئیس امنیت ملي هم زما سره په موټر کې موږ جوړو دماتي شهیدانو زخمیان لرو.
چارواکو ویلي چې په دې برید کې د والی او د لوګر د ملي امنیت 8 ساتونکي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د یو نوی خبر له مخکې د کابل د ازادي راډیو د دفتر کارکوونکو وویل چې تر اوسه پورې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو شمیر 14 کسانو ته رسیدلی دی. امریکایي مخکښ سناتور لینسی ګراهام نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګراهام د سنا د قضایي کمیټې مشر او د دې جرګې او د پوځي خدماتو او بودیجې د کمیټو مخکښ غړی دی. پاکستاني رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان محمد فیصل د قوله ویلي چې دواړو مشرانو په دې کتنه کې د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې او پخلاینې په اړه هم خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي، خو ښاغلی قریشي پرون ویل چې پاکستان هڅه کوي چې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو د بل دور کوربتوب وکړي. پاکستاني رسنیو ویلي چې د پاکستان د صدر اعظم او د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا په ګډون له لوړ پوړو چارواکو سره د ښاغلي خلیلزاد په لیدنو کتنو کې د دغې غونډې مسله مطرح شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی دا روښانه کړي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره به په اسلام آباد کې ونه ګوري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د مالی په شمال کې ملګرو ملتونو پر 1300 ځواکونو په حمله کې لږ تر لږه 1300 سرتیري وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. لویدیځو خبري اژانسونو په سیمه کې د ملګرو ملتونو د 1300 ماموریت د سرچینو په حواله ویلي چې وژل شوي سرتیري د چاد سرتیري و چې په دې ماموریت کې خدمت کاوه. دغه پیښه نن د مالی په شمال 200 کیلومتري کې الجزایر پولې ته نږدې د کیدال سیمه کې شوې ده. د ملګرو ملتونو د ماموریت یو چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دغه حمله اوس سخت دریځ وسلوالو کړی چې القاعده سره اړیکې لري. ورسله هغې چې اسلامي ملیشو د مالی شمالي برخه په 2012 کال کې ونیول او په 2013 کې فرانسوي ځواکونو بیرته له سیمې په شا کړل. ملګرو ملتونو له 10,000 زیات سولسات سرتیري په سیمه کې ځای په ځای کړی دی. سوریه وایي چې د پلازمینې دمشق پر هوایي ډګر د اسرائیل د هوایي بریدونو مخه نیولې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د سوریې د هوایي مدافع ځواکونو مخکې له دې چې د اسرائیل لخوا توغول شوي 15 توغندي د دمشق په نړیوال هوایي ډګر کې پر هدف ولګېږي هغه یې رانسکور کړل. د خبر له مخې شپږم توغندی هم پر یوې کروندې راپرېوتلی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د اسرائیل جنګي الوتکو د سوریې دننه د حملو لپاره د لبنان له هوایي قلمرو څخه استفاده کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې وروستیو کې په ښکاره ویلي وو چې اسرائیل په سوریه کې په سلګونو هغه ځایونه ویشته چې ایران او د لبنان حزب الله ډلې ورڅخه کار اخیست. د دمشق پر هوایي ډګر د وروستي برید په اړه اسرائیل تر اوسه څه نه دی ویلي. او په مسکو یو شمېر نورو ښارونو کې جاپان ته د کوریل د ټاپوګانو د احتمالي سپارلو په وړاندې خلکو مظاهرې وکړې. د ګوندونو د یو ائتلاف او ملت پالو ډلو لخوا نننۍ مظاهرو ته رسمي اجازه ورکړل شوې وه. د لرې ختیځې روسیې په خبروسک ښار کې شاوخوا 1500 کسان په دې مظاهره کې راټول شوي وو. د غلانجمن ټاپوګان چې روسیا او جاپان دواړه د ملکیت اداوي کوي د دوهم نړیوالې جګړې په پای کې پخواني شوروي اتحاد لاندې کړي دي. د دغې لانجې د هواري لپاره موسکو او توکیو په دې وروستیو کې خبرې انتزاع کړې دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
تو دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 سپاو په منځنۍ سپا 12.9 رڼا اوریدل شي. البته په ټوله سیمه کې وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د کاندیدانو په توګه رسمي نوملیکنه وکړه. دواړو له رسمي نومن کېدل وروسته رسنیو ته وویل
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ لرل او په خپل پښو درېدل زموږ اساسي هدف دی.
ما رفتن به طرف نظام صدارتي را برای مشارکت بهتر با حکومتداری بهتر لازمی میدانیم. در صورتی که لوجرگی افغانستان این فیصله را بکنه این کار صورت بگیره.
د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهنه وایي د ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ټیمونه به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې سیال ټیمونه وي.
ما په فکر کې دا قوي ترین دوه ټیمه به په دې انتخاباتو کې هم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله وي.
په یو بل رپورت کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې د نهو ولایتونو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړې دي.
ای ولایت عبارت است از دایکندی، بامیان، جوزجان، سمنگان، لغمان، پروان، زابل، نیمروز و ارزگان که نتایج او الحمدلله هیچ تغییر جدی داری به وجود نیامده.
ده هموری چی یو شمیر حقوق پوهان وای عبدالله عبدالله باید ولسمشری جو انتخاباتو ته تر نومان کې دروسته د اجرایی ریاست څوکۍ پریږدي. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو. د مجلمو تر شپږنیمو بجو در سره پات شي. لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. ښاغلی غنی له نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت ترڅنګ سیاسي او اقتصادي خپلواکۍ په لومړیتوبونو کې ده. ښاغلی عبدالله بیا د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ د نظام پر بدلون ټینګار وکړ او وویل چې د نوموړي په حکومت کې د اجرایی ریاست وړاندوینه هم شوې ده. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
د 1998 لمریز کال ولسمشریزو انتخاباتو ته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن نوملیکنه وکړه. امرالله صالح او سرور دانش د ښاغلي غنی او عنایت الله بابر فرهمند او اسدالله سعادتي د عبدالله عبدالله مرستیالان دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تر نوملیکنې وروسته رسنیو ته وویل چې د ښې حکومتولۍ له لارې غواړي افغانستان په خپلو پښو ودروي.
د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادی خپلواکی لرل او پخپل پخو دریدل زموږ اساسی هدف ده. زما حکومت د خپل وسنۍ دورې تر پایه خپل وطنوالو سره تعهدات لري. دغه موده کې به زموږ پروګرامونه او پلانونه تر ډیره د سوله او امنیت غره حکومت داری او د لوګي په منځولو متمرکز.
خغلی غنی د شنویل د حکومت په دوران کې د هر بهرنی سفر یو اساسي ټکی دا و چې نړیوالو ته د وخی چې افغانستان جغرافیه تهدید نه بلکې یو فرصت ده. نو موري ویل موږ د سیمې د هوساینې او ثبات لپاره طرحې او هر ګوندی هیواد ته مثبت پروګرام لرو غواړو چې افغانستان د نړۍ لپاره د همکارۍ په مرکز بدل کړو. بلخوا د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره یې رسما ځان نوماند کړ. عبدالله تر نوم لیکنې وروسته خبریالانو ته وویل چې نوموړي د جمعیت اسلامي ګوند د نومان په توګه ځان ولسمشریزو انتخاباتو ته نومان کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې د لوی جرګې د پریکړې پر بنسټ غواړي ریاستي نظام په صدارتي واړوي. موږ صدارتي نظام د ښه مشارکت او حکومت ولې لپاره لازم بولو، خو په هغه صورت کې چې دغه پریکړه د افغانستان لویه جرګه وکړي او دا کار وشي، زموږ په انتخاباتي ټکټ کې د دوو مرستیالانو تر څنګ د اجرایی ریاست او مرستیالانو وړاندوینه هم شوې ده. له دې وړاندې ولسمشریزو انتخاباتو ته دوو نورو نوماندانو احمد ولی مسعود او حنیف اتمر هم د بریا په صورت کې له ریاستي څخه صدرتي ته د نظام پر بدلون ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر چې د جدي میاشتې له 13 نیټې راهیسې پیل شوی ټاکل شوی چې نن شپه 9 بجې پای ته ورسیږي. تر دې مهاله دغو ټاکنو ته 1400 تنو نوم لیکنه کړې او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې یو شمېر نور نوماندان هم د نوم لیکنې لپاره دغه کمیسیون ته لاړ شي. په دغو نوماندانو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په ګډون د محمد حنیف اتمر، ګلبدین حکمتیار، احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبداللطیف پدرام، حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، عنایت الله حفیظ، زلمی رسول، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، فرامرز تمنا، نوررحمان لیوال او شیدا محمد عبدالی نمونه شامل دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهال ویش له مخې ټاکل شوی چې راتلونکي ولسمشریزې ټاکنې د 1499 لمریز کال د چنګاخ په 9 نیټه ترسره شي. د یادونې ده چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نوملیکنې لپاره 3 کسانو معلوماتي کڅوړې اخیستې وې.
درنو دوستانو، واموریدل چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د نوملیکنې په وروستۍ ورځ، یعنې نن، ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم رسمن ځانونه نوماندان کړل. بلخوا یو شمېر حقوقي پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماند کېدو وروسته د اجرایی ریاست څوکۍ پرېږدي. د دغو حقوق پوهانو په خبره، ولسمشریزو انتخاباتو ته تر نوماندېدو وروسته د اجرایی ریاست په توګه د ښاغلي عبدالله د کار دوام غیر قانوني ده. په دې اړه هم واصل وصال جزئیات راټول کړي. وصال سره مهرباني وکړئ.
بالکل، وروسته له هغه چې عبدالله عبدالله د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د نومان په توګه رسمن نوملیکنه وکړه، یو شمېر حقوق پوهان د اجرایی ریاست په توګه د نوموړي د کار دوام غیر قانوني بولي. د دغو حقوق پوهانو په خبره، د ښاغلي عبدالله استعفا په حقوقي او اخلاقي لحاظ حتمی خبره ده. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر انجبر د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دا واضح او ښکاره دی چې دی باید استعفا ورکړي، ځکه اجرایی ریاست یو غیر قانوني بنسټ دی. په حقوقي او اخلاقي لحاظ د اجرایی رئیس استعفا حتمی خبره ده.
از نگاه هم از نگاه حقوقی و هم از نگاه اخلاقی من فکر میکنم که این حتمی است.
خغل عبدالله نن یک شنبه د خپل دوه مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ او د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړه. عبدالله عبدالله د 2014 میلادي کال د ولسمشریزو انتخاباتو له جنجالي کېدو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د یوې هوکړې له مخې اجرایی رئیس شو او دواړو د ملي والی په نوم حکومت جوړ کړ. د اجرایی ریاست له جوړېدو رئیس حقوق پوهان د دغه بنسټ جوړېدل د افغانستان د اساسي قانون خلاف بولي. د دغه حقوق پوهانو له ډلې سبحان مسپا وایي دا چې د قانون له مخې د اجرایی ریاست موجودیت غیر قانوني خو له سیاسي اړخه اړینه ده، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې ښاغلی عبدالله نور له دغې چوکۍ استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره که ښاغلی عبدالله په دغې چوکۍ پاتې شي، نو ښایي د خپلو کمپاینونو لپاره له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. ښاغلی عبدالله نن یک شنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې د نوملیکنې پر مهال د یو خبریال دې پوښتنې ته چې آیا له دې وروسته به د اجرایی رئیس په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي او که نه، داسې ځواب ورکړ:
دا ځل هم چې د ملي والی حکومت د وی هوک لمخې دی ټاکلې دورې لپاره رامنځته شوی چې په هغه کې اجرایي ریاست هم شته. زه چمتو یم چې د نوماندانو او سر بنسټونو په توافق یو طرزالعمل ته ځان عیار کړم. سولې وړخه د حکومت کار ونځندېږي او له بل اړخه نورو کاندیدانو ته د انتخاباتي منډو ترلو لپاره مسطح میدان برابر شي. خو وبلیدل شي چې بلاخره خاغلی عبدالله څه پریکړه کوي، ځکه اوس د اکرام صاحب د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي نوماندې نو انتظار به وباسو چې بلاخره د استعفا کوي او که په همدې چوکۍ پاتې کیږي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وام اوریدل چې یو شمېر حقوق پوهان وایي عبدالله عبدالله باید ولسمشری انتخاباتو ته له نوماند کېدو وروسته د اجرایي ریاست څوکۍ پریږدي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
بیا هم د ولسمشری په انتخاباتو کې پاتې کیږي. ل دې سره سره چې یو شمیر ګوندونه د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې ل بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشل ښکاری، خو شنون کې وایي دا یوازې یو تاکتیکی چلند دی. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په خوانی ویان فضل الرحمن اوریا وایي یو شمیر انتخاباتي ټیمونه به راورسته کې بیرته سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشری پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. اجمل تورمان له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم په کومه کچه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نوماندۍ لپاره معلوماتي کڅوړې ترلاسه شوې وي، له یاد شمېر له نیمایي کمو کسانو هم نوملیکنه نه ده کړې، خو بیا هم ځینې ګوندونه له بیلابیلو نوماندانو نه د ملاتړ په برخه کې ویشلې ښکاري. دا په داسې حال کې چې یو شمېر شنونکي دا ویش تکتیکي بولي او وایي ډېری دغه انتخاباتي ټیمونه به په راوروسته کې سره یو شي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په خانه ویان فضل رحمان اوریا
تاکتیکی برخورده ځینې تاکتیکی کار کوي. ګوندونه زیات نه دي متضرر شوي، اما ائتلافونه سره متضرر شوي دي.
د افغانستان د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې جنبش ملي اسلامي ګوند او جمعیت اسلامي ګوند له څو کاندیدانو ملاتړ کړی دی، خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند بیا خپل مشخص کاندید وړاندې کړی چې مرستیالان یې هم خپل دي. ښاغلی اوریا وایي یوازې جمعیت اسلامي ګوند یو څه اغیزمن شوی، ځکه په خبره یې غوښنی برخې له انیف اتمر ملاتړ کړی دی. د ولسمشرۍ روانو انتخاباتو ته د نوملیکنې لپاره له اویا زیاتو کسانو معلوماتي کڅوړې ترلاسه کړې وي، خو د ولسمشر غنی تر نیم سپتونې پورې د نوماندانو شمیر 14 په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو یو شمیر استازي د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د ګوندونو په اغیزمن رول ټینګار کوي. د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړی فضل غنی حقمل ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دیموکراسۍ کې او په تیر بیا د انتخاباتو په پروسه کې د ګوندونو رول او د دوی موجودیت دا ډېر حیاتي ده او ډېر مهم ده. په افغانستان کې له نیکمرغه ګوندونو خپل اهمیت له لاسه نه دی ورکړی او اوس هم مونږ یو تعداد مطرح سیاسي ګوندونه لرو چې ځینو یې په خپلواک ډول ځانونه جمهوري ریاست انتخاباتو ته نوماند کړی دی او ځینو له یو مشخص نوماند څخه حمایت کړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې به د ولسمشرۍ انتخابات د 1998 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي. خدا چې په جوړو شویو انتخاباتي ټیمونو کې به کوم ټیم بری خپلوي له وخت مخکې خبره ده او د شننکو په اصطلاح تکتیکی چلندو ته په پام سره اټکلې هم ستونزمن ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، اوس به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه ورخوا د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته سر ورکړ. کو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نن په یو خبری غونډه کې وویل چې واز د روزګان ولایت یو خزینه کاندید چې په لومړي لیست کې راغلی و لری شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي دغه ولایتونو په وروستۍ لیست کې ځکه کم بدون راغلی چې د انتخاباتو کړکیچ پکې په ټیټه کچه وو. په دې اړه نور جزئیات رحمت افغان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسون وایي چې د شکایتونو کمیسون د ولسی جرګې د 9 ولایتونو د انتخاباتو په وروستیو پایلو کې لږ بدلون راوستی. د انتخاباتو خپلوا کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په یوه علني غونډه کې وویل چې د دغو ولایتونو وروستیو پایلو کې یوازې یوه ښځه لرې سوې او پر ځای یې بله ښځه راغلې.
هغه
وایي دغه ولایتونه عبارت د سمنګان، بامیان، دایکنډي، لغمان، زابل، ارزګان، جوزجان، لغمان او پروان دي چې الحمدلله په وروستیو پایلو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. په لږ څه بدلون پایلې تایید سوې یوازې د ارزګان په پایلو کې یوه ښځه لرې سوې ده.
و او هم یک خواهر است او تغییرات به وجود آمده.
ښاغلی سیاد زیاته کړه چې ډېر ژر به د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د رایو وروستۍ پایلې هم اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې ثبت شویو شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ټولو ولایتونو په وروستیو پایلو کې د پام وړ بدلون راسي. په ورته وخت کې یو شمېر ناظر انتخاباتي بنسټونه د یو شمېر ولایتونو د رایو د وروستیو پایلو له اعلانه هرکلی کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل په وروستیو پایلو کې ځکه کم بدلون راغلی چې یا خو د لومړي لیست له اعلانه وروسته کم شکایتونه ثبت شوي او یا خو هم په دغه ولایتونو کې انتخاباتي کړکۍ چې کم وو.
او په بل قدم کې به وایو چې دغه ولایتونه نتایج یا پایل اعلان سولې تقریبا دغه ولایتونه دي چې په کې دغه کرکټ لړۍ ډېر اوچته نه او فکر چې تاوه شکایت رقم هم ټیټو او په دوه قدم کې هلته کرکټونه هم ډېر اوچت نه وو. دوی هغه زړه زړه خلاص کړي ولې ولې چې دغه بهیر په نور ولایتونو کې چې هلته کرکټ لړۍ اوچته ده او په ان حق شکایتونه ډېر کې موجود دي
بل خاطره اونې د کابل ولایت او د کوچانو حوزې ورستۍ پایلې اعلان شوې. یو شمېر معترضو کاندیدانو ویل چې دغه پایلې ورته د منلو وړ نه دي او د شکایتو کمیسون وایي چې تر اوسه له دوی سره شاوخوا زر شکایتونه ثبت شوي دي. اوس به ولیدل سي چې دغه کمیسون په څومره وخت کې دغه شکایتونه سیړي او ورستۍ پایلې اعلانوي. د رحمت افغان پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 9 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان کړې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسون غړی حفیظ الله شمی وایي چې کده کمشنرانو لری کول د قانون لمخه تر سره شي دوی ته د منلو وړ ده. خاغلی هاشمی نن ازادي رادیو ته ویل کړه څهم ولسمشری معنی په دی اړه تر اوسه کمیسون ته څه نه دی ویلي. خوای د کمشنرانو لری کېدو سره ممکن راتلونکي انتخابات هم په خپل وخت تر سره نشي. بل خو د انتخاباتو د کمیسون یو شمیر په خوانی غړی وایي چې حکومت باید د انتخاباتي کمیسونونو په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې یو شمیر باوري سرچینو ویلی وو چې د ورسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وسنی غړي له وظیفو لری شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر حفیظ الله هاشمی د غو راپورونو په خبرګون چې حکومت د انتخاباتو د کمیسون کمشنران بدلوي وایي ک د کمشنرانو لری کول د قانون لمخې وي کمیسون ته د منلو وړ ده.
قانون انتخابات د ایمارو صراحت دره
د وی د انتخاباتو قانون په دی اړه وضاحت لري او د کمشنرانو د ازل او ټاکلو موضوع پکې روښانه ده. نو کدا کار د قانون لمخې تر سره شي تبن چې مونږ یې منو
تبن که مو میپذیرو.
له دې وړاندې ځینو باوري سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وسنی غړي له وظیفو لری شي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي دا هم ویلي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه د پریکړې ته رسیدلې چې د چنګاښ د 9 نیټې د ولسمشرزو انتخاباتو مدیریت نوي کمیشنران وکړي. د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان په انتخاباتي بنسټونو کې د جدي اصلاحاتو راوستل یوه اړتیا ده. د وړاندې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم ویلي په هغه صورت کې چې کمیشنران د قوانینو په ماتولو تورنیږي ولسمشر د هغوی د لرې کېدو واک لري. د یاد بنسټ د مشر یوسف رشید په وینا اوسنیو انتخاباتي کمیسونونو په ډیرو مواردو کې انتخاباتي قوانین مات کړي دي. د کمیسون په داس حال کې چې د ولسی جرګې انتخابات لا نه دي بشپړ کړي، دراتلونکي کال د چنګاښ د میاشتې 9 نیټه د ولسمشرۍ، ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه ټاکلې ده. د کمیسون غړي حافظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل په کمیسون کې د بدلون له کبله به دا نیټه هم ضربه وویني ځکه د ده په وینا نوې څېرې ډېرې تجربې ته اړتیا لري. له دې سره د جمهور رئیس سلاکارو د انتخاباتو د کمیسون پخوانی غړی عزیز بختیاری هم وایي چې په کمیسون کې بدلونونه به ستونزمن کار وي.
اگر با همی کمیسیون با همی وضعیت اگر طرف انتخابات بریم هم مشکلات
دی وی کا لم دی کمیسیون سره په همدی وضعیت کې انتخابات تولاړ شوه به هم جدي ستونزې لري ولې په کمیسیون کې لاس وهنه لدی او مستر خطرونه لري باید حکومت د همکارۍ هڅه وکړي دوی ته لازم بودیجه ورکړي او په همدی ډول نور مرسته زکه تر ټولو مهمه دا ده چې انتخابات باید په هیڅ وجه ونه ځنډول شي که څه هم حکومت بیا بیا د انتخاباتي کمیسیونونو په چارو کې لاس وهنه رد کړي خو ښاغلی بختیاري وایي په ځینو مواردو کې په کمیسیون د فشارونو او د زورواکو د مداخلو له کبله ستونزې رامنځته کیږي
د افغانستان د ملي شورا مشرانو جرګه د 15 ورځو لپاره رخصت شوه د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار نن د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو پر وروستۍ غونډه کې د جرګې د وروستۍ کال فعالیتونه له اساسي قانون او د جرګې د کورنیو مقرراتو سره سم وبلل او دای وستایل تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د افغانستان د ملي شورا د 14 دورې اتم تقنینی کال د یکشنبه په ورځ پای ته ورسېد د مشرانو جرګې غړي د روان مریض کال د دلوي لومړۍ نیټې نه د هوت تر 15 پورې د ژمنیو رخصتیو په نامه رخصت شول د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د یکشنبه په ورځ د جرګې د تقنینی کال د پای ته رسیدو په وروستۍ غونډه کې وویل یاد جرګې پر روان تقنینی کال کې خپل ټول فعالیتونه به هیواد د اساسي قانون او د ملي شورا له نافذو مقرراتو سره سم ترسره کړي دي د وویل ټولو سناتورانو هم د کمیسیونونو په ځانګړو ناستو او هم د جرګې په عمومي غونډو کې د خلکو غږ پورته کړی او حکومت ته یې رسولی دی ښاغلي مسلم یار وویل
د افغانستان ملي منافع د افغانستان د خلکو دردونه د افغانستان د وحدت د عدالت او تامین د دې لپاره مو هر وخت خپل غږ جګ کړی او په قوانینو کې د تصویب په رابطه مو د افغانستان د حکومت او نظام او د ملت مشکلات په نظر کې نیولي په دې باندې اطمینان ورکوم خپل مسلمان ملت ته چې قصدن مو هېڅ څه نه دي کړي خو څه چې پوهېږو د هغې نه په استفادې سره مو د ملت لپاره وظیفې ښه په جدیت سره ترسره کړي
د ملي شورا د کورنۍ وصول له مخې د جرګې غړي مکلف دي چې په دغه رخصتیو کې خپل موکلین له نږدې وویني ستونزې او غوښتنې راټولې او د حل لپاره حکومت ته وړاندې کړي تیر ورځ ولسی جرګې هم په وروستۍ عمومي غونډه کې خپل ژمني رخصتي اعلان کړه د دولت د لوړپوړو چارواکو استجواب د قوانینو تصویبول په سیمه ییزو او نړیوالو تفاهم نامو بحث کول د بودیجې تصویبول حکومت ته د طرح وړاندې کول د خلکو ستونزې له حکومت سره شریکول د جرګې د کمیسیونونو ځانګړو غونډو ته د چارواکو غوښتل او داسې نور هغه کارونه دي چې مشرانو جرګې په اتم تقنینی کال کې ترسره کړي دي دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوی په وروستۍ غونډه کې اعتراف وکړ چې کوم کار رونه چې ولسی جرګې په دغه کال کې ترسره کړي کافي نه وو د سیاسي چارو پوهان بیا د مشرانو جرګې د وروستي تقنینی کال فعالیتونه ډیر موثر نه ګڼي د دغه پوهانو له ډلې نادر معمار ازادي راډیو ته وویل
د تلویزیون د لارې مونږ د کتلو او شاهدانو نو د دې حساب اکثرن څه بنو د دې نه علاوه کومې پریکړې چې دوی کړي متاسفانه فقط د هغه کسانو د ګټو لپاره شوي چې هغه په قدرت کې دي ضرورتونو پر اساس باندې فیصلې پریکړې نه دي کړي زه فکر کوم چې دوی کوم خوشباوري چې دوی سره لري هغې په ارتباط به ملت خپل نظر ولري زه فکر کوم د دوی ټول ناستې زیاتره سمبولیک او په طرفدارۍ وو
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ځینو سیاسینو مدني فعالانو او خلکو انتقادونه کړي چې د ملي شورا یو شمېر غړو خپل شخصي کارونه د شورا له کارونو پورته ګڼلي دي خان محمد سین ازادي راډیو کابل
او درواني خبري مجلې روسي راپور داده چې اوروزګان کې خلکو لافان امنیتی ځواکونو سره حملاتړ اعلان کړي دي په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور را لېګل دي چې په یو ملي سندره پیلېږي
تور سور او زرغون بیرغ او ملی سندرونن د ترنکو چار بڼه بدله کړي و په دغه ولایت کې د یک شنبه په ورځ ناوخت د لسګونه ملکی خلک د ترنکو چار واټونه ته د افغان امنیتی ځواکونو په ملاتړ راووته د دې چې بیرغونه هم په لاس کې و او ملي سندرې هم په موټر کې په لوټ سپیکرونو کې چلاندې کړي وي د ترنکو چار په واټونه کې ګرځیدل دغه خلک وایي د افغان پوځیانو ملاتړ کوي او تر شا به یې درېږي
مفور الله سالار د مرکز ترنکوټ یو اوسېدونکی یم په دغه مخه راوتلي چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای اوسو او موږ سره ولاړ در خپله وسه پورې ملاتړ کوو د افغان ملي امنیتي ځواکونو او موږ تر اخري سلګې پورې د دوی سره وژه پر وژه ولاړ یو
هغه صورت کې چې مثلا امنیتي ځواکونه خو د افغانستان دي موږ ملاتړ کوو په هر حالت کې دغه ځواکونه چې دي د وطن او د خاورې ساتنه کوي
د ترینکوټ دغه جګړه ځپلو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي او د افغان پوځیانو ملا وتړي.
پر شکیل خواهم دا جاغ دی چه بس سینور جنگ بس سینور سول وکی نو مش دا طول شکیل خواهم سوارو چه نور سول وکی
دا یادونی وارده چه پتی رو چو کلونو که دا لمره زل دی چه دا افغان پوزیان سخه دا غده ولم لا تره لانیجی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. او وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبری مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایش سټوډیو ته راغلی.